ټول سپچی شو. السلام علیکم، احمد شی بریم د زجرډو د دې سات خبرونه وړاندې کوم. طالبانو له جاپان غوښتي دي چې د نوي کابل د تشاک اوبو پروژه بیرته پیل کړي. دا پروژه چې د جمهوري نظام پر مهال په 2000 کال کې د جاپان نړیوالو همکاریو د ادارې یا جایکا په مرسته د 30 میلیون امریکایي ډالرو په ارزښت پیل شوې وه، د نظام له سقوط سره یې چارې ودرېدې. په کابل کې پرون د طالبانو د اقتصاد وزارت چارواکو د جاپان د سفارت له غړیو سره د خبرو پر مهال د دې پروژې د کار د بیا پیل غوښتنه وکړه. یو شمېر نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی دی چې شایي په راتلونکو څو کلونو کې په کابل کې تر مځکې لاندې د اوبو سرچینې وچ شي. هندي رسنیو ویلي هغه 13 کلن افغان ماشوم چې د کامیار الوتکې د ټایر په ځای کې ځان په قاچاقي ډول له کابله تر نوي ډیلي رسولی و، ژوندی پاتې دی او بیرته کابل ته لیږل شوی دی. د هندوستان ټایمز په ګډون ګڼو هندي رسنیو پرون د نوي ډیلي د اندرا ګاندي هوایي ډګر د مسؤلانو په حواله ویلي دغه پیښه د کامیار د اکشن بی ورځې په پرواز کې شوې ده. دغه ماشوم امنیتي مسؤلانو ته ویلي په پټه د کابل هوایي ډګر ته ننوتلی او له الوتکې مخکې ځان تر الوتکې لاندې د ټایر یا د ناستې ګیر په خالیګاه کې پټ کړی. د طالبانو د حکومت رسمي سرچینو په دې اړه څه نه دي ویلي. د فرانسې ولسمشر امانوئل ماکرون اعلان وکړ چې هېواد فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژني. ماکرون پرون د ملګرو ملتونو د عمومي اسمبلی په پیل کې وویل موږ باید سولې ته لاره هواره کړو. رویټرز اژانس لیکي د نړۍ لسکونه مشران به په عمومي اسمبلی کې د فلسطین د رسمیت پیژندنې هرکلی وکړي او په ټکو یې دا د غزې د جګړې له پیله را پدې خوا د پام وړ ډیپلوماتیک بدلون دی. ورلد مورس، بریتانیا، استرالیا، پرتګال او کاناډا هم د فلسطین د یو خپلواک دولت په توګه په رسمیت پیژنده. اسرائیل بیا د لویدیځو هیوادو له دغه اقدام سره موافق نه دی. حکومت یې ویلي په داسې حال کې چې له فلسطیني وسلوالو سره جګړې روانې دي، فلسطیني دولت معنا نه لري. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د یهودانو د نوي کال په دورشل کې ویلي راتلونکی کال به د ایران د محور د لمنځه وړلو لپاره د مبارزې کال وي. نتنیاهو دا څرګندونه د دغه هیواد له لوی درستیز ایال زمیر، د دفاع وزیر اسرائیل کاتس او یو شمېر نورو لوړپوړو پوځي چارواکو سره په غونډه کې وکړي. هغه هیله څرګنده کړه چې د یهودانو نوی کال به د امنیت بریا او یووالي کال وي. د یهودانو نوی کال یا روش هشانه ته بیلابیل تعریفونه ورکول کیږي او د قضاوت د ورځې یا د یاد ورځې په نوم هم لمانځل کیږي. د یهودو د دود لمخې دا د آدم علیه السلام د پیدایش یادونه کوي او پکې د هر ساکش د بل کال تقدیر ټاکل کیږي. عثمان دمله او ایتانا پونتی د بالون دور جایزه وګټله او د فوټبال په نړۍ کې د غوره نارینه او ښځینه لوبغاړو په توګه وټاکل شول. دمله په تیر فصل کې د 20 کولونو او 15 پاس کولونو په تر سره کولو وکولای شول. له پاریس سر جرمن سره وزري شو د فرانسې او اروپا تلانو په لیکیا تل ولې تر لاسه کړي. دمله د دې جایزې په تر لاسه کولو سره وویل رښتیا هم د بیان لپاره کلمې نه لري. ایتانا بونتی د اسپانیا او بارسلونا و وشت کلنه مدافع لوبغاړی په تاریخ کې لومړی شزه شو چې درې ځله پر لپسې په نړۍ کې د فوټبال د تر ټولو ستره جایزه تر لاسه کوي. هغه وویل دا یو نه هیریدونکی احساس دی. او د کرکټ په سیالۍ جام کې نن د پاکستان او سریلانکا لوبډلې د سیالۍ ډګر ته ښکته کیږي. لوبه د کابل په وخت ماښام 9 بجې د ابوظبي په شیخ زاید لوبغالي کې پیل شي. د دغه جام په څلورو غوره لوبډلو کې د هند، پاکستان، سریلانکا او بنګلاديش ټیمونه پاتې دي. د افغانستان، عمان، هانګ کانګ او متحد عربي اماراتو ټیمونه د لوبو له بایللو وروسته له تورنمنټه ووتل. سبا سیشن به د هند او بنګلاديش لوبډلې سره مخامخ کیږي. د جام پای لوبه به د سپتمبر په 28 تر سره شي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونی زغ خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیک هله او احترامات تاسو ټول قدر مون او درنو زكون کو ته وړاندې کوم. هله من دیم چې تاسو ټول درنه زكون کې برتر او غوجور او صحت مند او سړي د صحت چمې پتن وي. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې زمرا تاسو د نن ورځې درسي مضمون د افغان مشهور مېرمن اړوندې نو افغان مشهور مېرمنې په پیژنو او د هغوی د ژوند په حق لبه بشپړ معلومات ترلاسه کو. درنو ګللی زكون کو لکه څنګه چې مرا تاسو تیر ورځ په لوس کې د یو اتلې زړوري افغان مېرمنې اړوند معلومات ترلاسه کړل، نن ورځ یو ځل بیا هم تاسو ټولو درنو او خوږو زده کوونکو ته مې د همدغسې افغانې زړورې پیاوړې او قهرمانې مېرمنې اړوند معلومات چمتو کړي دي. هیله مند یم چې د لوست تر پای پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ. نو درنو زده کوونکو، د خپل لوست پر لور باندې راځو. مخکې له دې نه چې زه ستاسو لوست پیل کړم، له تاسو ټولو خوږو او ګللي زده کوونکو نه هیله لرم چې باید د خپلو ځانو سره خپل درسي مواد چمتو ولري، تر څو د دغه درسي موادو له لارې تاسو وکولی شئ خپل لوست په اسانه او ډېره ښه طریقه سره زده کړئ. اوس هم راځو د خپل لوست پر لور باندې. زموږ ستاسو د نن ورځې اوولسم لوست موضوع حمیرا ملکیار سلجوکی ده. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه، څه ډول شخصیت و او څرنګه یې د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړی دی او څنګه یې وکولی سوی خپله مینه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ثابته کړي. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی څوک وه او څه ډول شخصیت و؟ حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو وتلې ښځینه شاعره، ادیبه، پوهانده او د مشرانو جکړې سناتوره وه. ولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی د افغانستان یو له نامتو وتلو افغانو ښځینه شاعرانو، ادیبانو او د مشرانو د جکړې د سناتورې توره وه. نوموړی د محمد ظاهر شاه په وخت کې د سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو په ډګر کې فعالیت درلود. لولو چې حمیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې د افغانستان د مشرانو جګړې سناتوره وه، بلکې د دې تر څنګ د محمد ظاهر شاه د واکمنۍ یا هم د سلطنت په وخت کې په سیاسي او ټولنیزو فعالیتونو کې ستر فعالیتونه او خدمتونه ترسره کړي دي. د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن وه چې فیلسوف، شاعر او د علم خاوند و. یعنی په خپل حمیرا ملکیار سلجوکی د علامه صالح الدین سلجوکی میرمن و، چې دغه صالح الدین سلجوکی په خپل هم یو شاعر او د علم خاوند و. د ژوند پیل حمیرا ملکیار په 1209 هجری شمسی کال د کابل په افغانان سیمه کې زیږیدلې. پلار یې عبدالاحد خان ملکیار د هغې د عمر په دویم کال کې د یو حملې په ترڅ کې ووژل سو. بولو چې حمیرا ملکیار په خپله په 1209 هجري شمسي کال د کابل په افغانان په سیمه وه چې په هغې سیمه کې زیږېدلې ده. پلار یې په خپله عبدالاحد نومېده او په هغه وخت کې عبدالاحد د دولت په چارو کې کار سرته رسوه، یعنی پوځي شخص و. چې کله دا 2 کلن سوله، د 2 کلنۍ په وخت کې یې پلار د یو حملې په ترڅ کې، یعنی د یو عملیاتو په ترڅ کې ووژل سو. په هغه وخت کې پر هغه ځای باندې حمله سوې وه او د دې پلار عبدالاحد ملکیار په هغه حمله کې له منځ څخه ولاړې او ووژل سو. مور یې یو عالمه ښځه وه. د هغې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستل. یعنی مور یې نه یوازې چې پلار یې یو تعلیم یافته شخصیت و، بلکې د دې تر څنګ مور یې هم یو باتعلیمه او باسواده ښځه وه چې په هغه وخت کې کله چې دا 2 کلنه وه، نو د دې د روزنې او تربیې مهمه دنده یې په غاړه واخیستله او د دې روزنه او تربیه یې یوازې خپلې مور سرته رسولې ده. زده کړې او علمی پرمختګ په دې برخه کې هم درنو زده کوونکو د حمیرا ملکیار سلجوکی د زده کړو اړوند معلومات لولو چې څنګه زده کړې کړې دي او څنګه وکولای شوی په خپلو زده کړو کې پرمختګ وکړي. حمیرا له وړکتوب څخه د خپلې مور تر تربیت لاندې وه چې د عربي او پارسي ژبو قواعد او اشعار یې زده کړل. یعنی حمیرا ملکیار سلجوکی د ماشومتوب څخه د خپل مور تر تربیې او روزنې لاندې و چې په هغه وخت کې له خپل مور څخه په هغه وختونو کې د عربي، پارسي ژبو قواعد او اشعار یې ترې زده کړل. نوموړي د قرآن کریم زده کړې بشپړې کړلې او د پوهانو، ادیب د سترو کتابونو مطالعه یې وکړله. کله چې حمیرا خپل د قرآن کریم زده کړې بشپړه کړلې، د قرآن کریم زده کړې یې پای ته ورسولې، نو د هغه څخه وروسته د پوهانو، ادب، دستورو کتابونو په مطالعه یې پیل وکړله او په دې برخه کې غوښتله خپل ځان ته پرمختګ ورکړي. تا تعلیم همیرا ملکیار سلجوکی روزنه د ماشومتوب څخه یې مور کړې ده چې د کلاسیک شعر عربي او فارسی علوم یې زده کړی دي. یعنی د همیرا ملکیار سلجوکی روزنه چې مور سرته رسولې وه نو په هغه وخت کې همیرا ملکیار سلجوکی د کلاسیک شعر عربي او فارسی علومو په زده کړه کې مهارت پیدا کړه. د ځوانۍ په دوران کې یې قرآن کریم عربي او فارسی ژبو احکام او قواعد زده کړل. یعنی کله چې دا ډېره زیاته ځوانه وه د ځوانۍ د عمر په مهال باندې یې عربي او فارسي ژبو احکام او قواعد زده کړله چې اوس مهال د وتلو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. یعنی په هغه وخت کې د ځوانۍ په مهال کې یې د خپله ځانه سره زیار زحمت وویستله، د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته ورسوله چې اوس مهال د افغانستان یو له وتلو مشهورو پوهانو له جملو څخه شمېرل کېږي. اخلاقی او علمی ځانګړتیاوې نوموړي د ادب او شعر په برخه کې مشهوره وه. یعنی همیرا ملکیار سلجوکی ډیره زیاته چې مشهوره یا هم شهرت یې درلودله، هغه د شعر په برخه کې، د شعر او شاعري په برخه کې ډیر زیات شهرت درلوده. په کور کې د یو مینناکه مېرمنه، د خپلو اولادونو لپاره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره یو غوره ملګری وه. یعنی داسې یو غوره اخلاق او شخصیت و کوم چې په خپل کور کې یو مینناکه مېرمنې په توګه سره یک کرکټر درلوده، د خپل اولادونو لپاره یو غوره مهربانه مور او د خپل خاوند لپاره د ژوند یو بهترینه ملګری او دوست و. ټولنیز او سیاسي فعالیتونه د ښځو د حیات مشري وکړله. هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړل. یعنی د ټولنیز او سیاسي فعالیتونو په ډګر کې هم د ښځو د هویت د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو د لوړولو لپاره، د هغوی د حقوقو په ترلاسه کولو لپاره، د هغوی مشري په توګه سره یې مختلفو هیوادونو ته سفر وکړه. لکه هند، سریلانکا او مصر ته یې سفرونه ترسره کړه. په مصر کې د خیرشه ګڼې کارونو لپاره د کمال مډال یې ترلاسه کړل. او په مصر کې کوم دي چې کوم د خیر او ښېګڼې او مهرباني او حرمت کوم کارونه چې دي سرته رسولي وه، نو د دغې د خیر ښېګڼې د کارونو له عمله څخه دې ته د کمال چې په هغه وخت کې یو له بهترینو جایزو له جملې څخه ګڼل کېدی چې یو مډال و، دغه مډال دې ترلاسه کړه. په مصر کې په کابل کې د یو جماعت د جوړېدو چاري همیرا ملکیار سلجوکی نه یوازې دا چې په ادب او شعر په برخه کې ستر خدمتونه سرته رسولي دي، بلکې د دې ترڅنګ همیرا ملکیار سلجوکی په کابل کې یو جماعت هم جوړ کړی دی. همیرا ملکیار په کابل کې خپل کور ته سیرمه یو ښکلی جماعت جوړ کړی دی. یعنی د دې د کور ترڅنګ په یو نږدې سیمه کې یو جماعت جوړ کړی دی. دا کړنه یې د ژور باور ښکارندوی کوي. یعنی کله چې دغه جماعت جوړ کړي، دغه دې معنی ورکړي چې دې د دین او اسلام سره ډېره زیاته مینه درلودله او پر اسلام باندې ژور باور درلودي. همیرا ملکیار ژوند دین او ټولنې خدمت ته وقف و. یعنی د همیرا ملکیار ژوند چې وو ډېر زیات دین ټولنې ته او د ټولنې خدمت، کلتور او فرهنګ د خدمت لپاره یې وقف کړی و. خپل ټول ژوند یې دغو کارو ته وقف کړی و. یعنی د کوم هیله او ارزوګانې درلودلې، هغه ټوله د خپل دین، د ټولنې او د خپل فرهنګ د خدمت لپاره وې. هغې لمړینې د مخه د خپل میړه د قبر ترڅنګ د صالحین په شهیدانو کې د ځان لپاره یې قبر تیار کړی و. یعنی مخکې له دې نه چې دا مړه سي، د مرګ څخه مخکې د خپل ځان لپاره د صالحینو په شهیدانو په هدیره کې خپل ځان ته قبر د خپل خاوند ترڅنګ مخکې له مخکې تیار کړی و. یعنی کله چې دا مړه سوله، د مرګ څخه وروسته دغه د صالحینو شهیدانو په هدیره کې د خپل خاوند څنګ ته شخص و. د ژوند ورستی کلونه یې د شوروي اتحاد تر یرغل وروسته همیرا ملکیار لومړی هند او بیا امریکا ته کډواله شول. یعنی کله چې د شوروي اتحاد پر افغانستان باندې حمله وکړله او افغانستان د شوروي اتحاد تر یرغل لاندې رالی، نو په دغه وخت کې همیرا ملکیار لومړی هند ته سفر وکړه او وروسته د هغه څخه امریکا ته کډه شوله او هلته میشت شول. هغه په 1980 کال د امریکا د کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوه او هلته خاور ته وسپارل شوه. کله چې دا په 1980 کال کې امریکا ته ولاړه، نو هلته په 1980 کال د امریکا په کالیفورنیا په ایالاتو کې اوپات شوله او هلته هم بیرته خاور ته وسپارل شوه. یعنی د میرمن همیرا ملکیار سلجوکی د ژوند په اړه کچیر موږ تاسو خلاصن معلومات ولوستل، هغه دا و چې همیرا ملکیار سلجوکی افغانستان یو لغور و ادیبوهان و شعران و لجملو سخش مرد که دل کم چه پلار هم پخپلا یو علیم و او هم ده دیدر سنگ پلاری پخپل پا پوست که کار سر ترسوی یعنی باسواد شخصیت و پلاری او موری هم یو تعلیم افتا شده و کلی چی پلاری پا دوکلنی که دا چی کلی دوکلن و دا دی دوکلنی پا وقت که پلار وو جلسون دا هغا وقت سخو روسته دا دی مور دی دا روزینی او تربی دن دا پغاره واخستله او روسته دا دی دجبان طولی چاری دا هغی پغاره بی پا دا وقت که پا دا دوران که مور دی تا پارسی عربی او دا قرآن کریم پس دکرو که ستر تربیه او روزنه ورکړه او د دې لپاره چې دې وکولای سپلای شي د افغانستان د شوزو لپاره یو ستر او مخکښ مرمنو له جملو څخه وشمل سي او د هغوی د هویت او د مشري په خاطر یې د سریلانکا هند او مصر ته ولاړل او په مصر کې یې د خیر د شګونو د کارونو په سرته رسولو سره د مصر هیواد له خوا څخه دې ته د کمال میډال هم ورکول سو د کمال په نامه سره چې کوم میډال و هغه میډال هم دې ترلاسه کړل یعنی دا اوس موږ او تاسو د نن ورځې درس درنو زده کوونکو هیله ده چې تاسو د نن ورځې د درس څخه یو څه زده کړي او سیږي په یو څه باندې پوسیوي یاست چې همیرا ملکیار سلجوقي څوک و څه ډول شخصیت و کوم کارونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي و څنګه یې وکولای سوای خپل نوم د افغانستان په تاریخ کې ثبت کړي یعنی دا نه یوازې چې په سیاسي کار کې کارونه کې افغانستان ته خدمت سرته رسولي او بلکې د دې تر څنګ په ادبي برخو کې هم خدمت سرته رسولي په لومړي سر کې موږ تاسو ولوستل چې همیرا ملکیار سلجوقي شو په خپل د ملي شورا سناتور هم و نو موږ تاسو ټول په دې پوهیږو چې همیرا ملکیار سلجوقي نه یوازې چې په سیاسي او ټولنیز چارو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره خدمت ترسره کړی دی بلکې د هغه تر څنګ په ادبي او فرهنګي برخو کې هم ستر خدمتونه د ګران هیواد افغانستان لپاره سرته رسولي دي چې بالاخره د شوروي اتحاد تر یلغر وروسته همیرا ملکیار دې ته اړ شو چې لومړی هند ته ولاړ شي او وروسته د هند څخه امریکا ته کډه شي او بالاخره هره په 1900 کال کې د امریکا په کالیفورنیا ایالت کې وفات شول او هم هلته خبر ته وسپارل شو نو درنو ځکون کو دا اوس موږ تاسو د نن ورځې خلاص موضوع چې څه باید موږ زده کړی وای اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو د کورنۍ دندې پر لور باندې تاسو د ټولو درنو زده کوونکو کورنۍ دنده همیرا ملکیار څوک و څه ډول شخصیت و لومړی د دې سوال جواب به تاسو ټول درنه زده کوونکي پیدا کوي او په خپل کتابچو کې به نوښته کوي دویم سوال همیرا د کوم میډال مستحق شپل اولی تاسو به دغه کوم میډال چې د مستحق شوی ده هغه به واځي کوي او وروسته هغه څخه به لامل وایس چې ولي او په څه خاطر دا د دې میډال مستحق وګرځیدل همیرا په کومو هیوادونو کې د شوزو د حیات مشري وکړل تاسو ټول به دغه سوال جواب پیدا کوي او وګورئ چې تاسو څومره د همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ترلاسه کړي دي او څومره د دې ژوند په هکله پوهیږي نور نو درنو ځکون کوم څومره تاسو د نن ورځې د لوست پای دی تر بل داسې درس پرې چې زه تاسو په درانه چوکړ کې حاضرېږم دا نه په منشه وخت ولري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم سلامونه نکاله او احترامات می قبول کی قدر من او درنو زكون کو یو زلبه هم تاسو ټول تشرف ناس باندې نن ورځی درسی موضوع ته لمن د يم چې تاسو ټول درنه او کوللی زكون کې برتر او خجور او صحتمند اوسه شه د صحت چمې بون پتن می خو جو کوللی زكون کله کسرنګ چیز مرسته سود نن ورځی لوستم افغان مشهور مرمن او اړوند دین او افغان مشهور مرمن وو پیشنه او د هغه د ژوند په حق به بش پر معلومات تر لاسه کو د کسرنګ چې پتیر لوست کې مرو تاسو د مرمن همیرا ملکیار سلجوقي اړوند معلومات ولبستل چې مرمن همیرا ملکیار سلجوقي څوک و څه ډول شخصیت و کوم ډول خدمتونه یې زموږ د ګران هیواد افغانستان لپاره ترسره کړي وو د هغې د ژوند په حق مو بشپړ معلومات ترلاسه کړل نن ورځ یو ځل بیا هم د همدغسې افغاني زړورې قهرمانې اتلې مېرمنې په اړه مې معلومات تاسو ټولو ته چمتو کړي دي هیله من دی چې تاسو ټول درانه زده کوونکي د لوست تر پایه پورې راسره ملتیا وکړئ او یو څه زده کړئ یو ځل بیا هم یادونه کوم درنو زکونکو مخکې له دې چې ستاسو لوست پیل کړم، ستاسو ټولو درنو زکونکو سره خپل د نوټ کتابچه او قلمونه باید شتون ولري، تر څو د نن ورځې د لوست نوټ په خپل کتابچو کې له خپل ځانو سره واخلي او مهم کلمات خپل ځانو سره نوټ کړي. نو راځو درنو زکونکو اوس خپل لوست پر لور باندې زموږ ستاسو د نن ورځې لوست اتلسم لوست موضوع ماسما اسمتي وردګ ده. لولو چې ماسما اسمتي وردګ څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم خدمتونه یې زموږ د ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي او څرنګه یې وکولای شي د افغانستان په تاریخ کې خپل نوم ځای پر ځای کړي. ماسومه اسمتي وردګ زېږیدنه او کورنۍ. زېږیدنه ماسومه اسمتي وردګ په 1910 کال کې د کابل د نوآباد افغانانو سیمه کې زېږیدلې. بلوچي ماسومه اسمتي وردګ د افغانستان یو له هغو مېرمنو څخه وه کوم چې په 1910 کال کې د کابل په نوآباد افغانانو په سیمه کې زېږیدلې ده. پلار یې عبدالخالق خان و. د ماسومه اسمتي وردګ د زده کړو په حق له لولو چې ماسومه اسمتي وردګ څومره زده کړې کړې دي او تر کومه حده پر یې خپلو زده کړو ته دوام ورکړی و او څه ډول یو شخصیت یې له خپل ځان څخه جوړ کړی و. لومړنۍ او منځنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. یعنی ماسومه اسمتي وردګ خپل لومړنۍ زده کړې د ملالۍ لیسې څخه بشپړې کړې دي. د ملالۍ لیسې څخه یې فارغت سند ترلاسه کړی دی. د کابل په هندون د تعلیمي د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې لیسانسي سند ترلاسه کړی دی. نه یوازې دا چې ماسومه اسمتي وردګ د ملالۍ لیسې څخه د 12 ټولګي سند ترلاسه کړی دی، بلکې د دې ترڅنګ د کابل په هندون د تعلیم او تربیه په هنځي څخه یې د لیسانسي سند هم ترلاسه کړی دی. لوړې زده کړې یې د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ترلاسه کړې او ماستری کړې ده. یعنی نېشنل زده کړې هغه زده کړې چې د نړۍ په سطحه چې سرته رسول کېږي، یعنی خپل ماستری په خپل د امریکا په شیکاګو ایالاتو کې د نېشنل کالج څخه د تعلیم او تربیه په برخه کې ماستری ترلاسه کړې ده. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ یو له هغو مېرمنو څخه کوم چې تر ماستری پرې خپل زده کړې کړې وې. تعلیم او مدیریتي فعالیتونه اوس هم درنو ځکون کو د لوست په دې برخه کې د ماسومه اسمتي وردګ تعلیم او مدیریتي فعالیتونه بلوچی څومره تعلیم وو او کوم مدیریتي فعالیتونه سرته رسولې دي. په 1928 کال کې افغانستان ته راستنېدو وروسته یې د معرف په ملالۍ لیسه کې په تدریس پیل وکړه. یعنی ماسومه اسمتي وردګ کله چې په 1928 کال کې بیرته افغانستان ته راستنه سول، یعنی کله چې د دې ماستری دوره خلاص سول، د ماستری څخه وروسته کله افغانستان ته چراله، نو په معرف کې کار پیل کړل چې د معرف په خواسخه د ملالۍ لیسې د مدیر په توګه د ملالۍ لیسې ته د تدریس په توګه سره ماری په سبب، یعنی په ملالۍ لیسې کې د یو ښوونکي په توګه سره تدریس شروع کړه. د ښځینه ښوونځیو د عمومي مفتیش د زرغونه انالیسې مدیرې او د انجنیر روزل مجلې مدیرې په توګه یې خدمت کړې دي. یعنی مېرمن ماسومه اسمتي وردګ د ښځو د ښوونځیو د عمومي مفتیش په ډول سره هم چنان د زرغونه لیسې د مدیر په توګه سره او د انجنیر د روزلو د مجلې په توګه یې هم د دې کومه یو مجله چې وه چې د انجنیر د روزلو په نامه سره خبرېدل، په هغه مجله کې هم د مدیر په توګه سره ستر خدمتونه او نه هېرېدونکي هلې ځلې کړې دي. قانون جوړونه او سیاست په دې برخه کې هم د مېرمن ماسومه اسمتي قانون جوړونه او سیاست بلوچی په قانون جوړونه کې کوم کارونه سرته رسول دي او څه ډول سیاسي غړی و. په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون غړی شو. یعنی په 1928 کال کې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای کار پیل کړ او د هغوی په کمیسون کې د هغوی له امپلایز له جملې څخه وشمېرل شو. د خلکو استازي په لویه جرګه کې و، یعنی د خلکو د استازي په یو لویه جرګه کې د هم ونډه واخیستل. په 1915 کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه د ملي شورا د دولسمي دورې دمرې ته وټاکل شو. یعنی په 1915 لومړی خوده په خپل چې د اساسي قانون د مشورتي کمیسون سره یو ځای شول، هغه په خپل په 1916 کال کې، خو ورسته یو کال څخه چې کله 1915 کال رالی، نو په دې کال کې د کندهار د خلکو د استازي په توګه سره د ملي شورا د دولسمي دورې ته وټاکل شو. علمی فعالیتونه یې لولو. په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي غړی شول. همچنان په 1988 کال کې د افغانستان د علومو اکاډمي یو غړی یې هم د هغه د ټیم څخه وشمیرل شو. د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې تدریس کوه او همچنان نه یوازې د شي د مشارتي غړی و بلکې د هغه ترڅنګ د کابل پوهنتون د ادبیات او اقتصاد پوهنځي کې هم محصلینو ته تدریس کوي. دولتي او نړیوالي دندیه د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري وکړل. کله چې د ډاکټر نجیب واکمنۍ و یعنی د هغه د سلطنت وحال وو نو په هغه وخت کې د ډاکټر نجیب پر د واکمنۍ پر مهال د افغانستان د شوزو د شورا مشري هم کول، یعنی د شوزو د مشره د شورا مشره هم و. د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر شو او د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال باندې د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم شو او همدارنګ د یونیسکو ملي کمیسیون مشره هم و. یعنی نه یوازې چې د شوزو د شورا مشري کوله بلکې د هغه ترڅنګ د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر هم و او همچنان د یونیسکو د ملي کمیسیون مشر په توګه سره هم دنده سرته رسوله. یعنی په مختلفو برخو کې د ګران هیواد افغانستان لپاره ستر خدمتونه سرته رسول دي. نه یوازې دا چې په پوهنتون کې محصلین ته تدریس کوه بلکې د هغه ترڅنګ د ډاکټر نجیب د واکمنۍ پر مهال د شوزو د شورا مشري کوله، د افغانستان د تعلیم او تربیه وزیر و او همچنان د هغه څنګه د یونیسکو د ملي کمیسیون مشره هم و. ترنو زکون کوس هم د لوست په دې برخه کې د مېرمن معصومه اسمتی وردک اړوند د حقې میراث او تاثیرات بلوچی کوم میراث زموږ او تاسو ټول افغانان د لپاره پاتې سعودي او کوم تاثیرات لري. معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او دیموکراسي لپاره یو مخکښه مبارزه و. یعنی معصومه اسمتی وردک د شوزو د حکومت او د هغوی د لستراوړنې او د دیموکراسي لپاره یو مخکښه او پرمختللو افغانو مېرمنو له جملو څخه شمیرل کېده. د حقیقت سي د افغان شوزو لپاره د یو بیلګي په توګه تل پاتې دي. یعنی معصومه اسمتی وردک همیشه د افغان شوزو د حق او حقوقو په جلب کولو کې همیشه د تل پاتې خدمتونه سرته رسول دي او وس هم د هغې خدمتونه د یو مثال په توګه ټولنې ته وړاندې کیږي. معصومه اسمتی وردک د سیرونکو او سینسپو په توګه د 500 څخه زیات علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی. یعنی معصومه اسمتی وردک د خپلو سیرونکو او سینسپوهانو په توګه سره د 500 څخه زیات په علمی کانفرنسونو کې اشتراک کړی دی او په هغو کې یې خپل ونډه اخیستې ده او د ملي او نړیوال سازمانونو له خوا څخه د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده. یعنی نه یوازې چې په هیواد کې په ملي سطح د هغه د خدماتو ستاینه شوې ده بلکې د دې ترڅنګ په ټول جهان یا هم په ټول نړۍ کې د ټول نړۍ سازمانونو د هغې د خدماتو ستاینه کړې ده او هغه په مختلفو جایزو سره نازولې ده. د هغې په جایزو کې د کلتور د غوره کارکونکي لقب اریانا جایزه، د پوهان میډال او د هند د شوزو د ملي کمیسیون جایزه شامل ده. یعنی د هغې د غوره جایزو څخه یو په خپل د کلتور د غوره کارکونکي لقب چې دې تور کول سوو د اریانا لقب په نامه سره ده نازول سوی او همچنان د پوهنه مډال هم ورکول سوو او په هند کې د شوزو د ملي کمیسیون جایزه یې هم ترلاسه کړې ده. درنو زکونکو اوس هم د لوست اخیرنی برخې ته راځو. هیله من دیم چې تر دې دم پورې تاسو د مېرمن معصومه اسمتی وردک اړوند بشپړ معلومات ترلاسه کړي او پوسیو اوسېږي چې مېرمن معصومه اسمتی وردک څوک و، څه ډول شخصیت و، کوم کارونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره سرته رسولي وه. واقعا هم یو زړوره افغانه اتله مېرمنه وه او ستر خدمتونه یې د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي. اوس هم په دې برخه کې لولو چې په وروستي کلونو کې د مېرمن معصومه اسمتی وردک ژوند سره ډول و. د کورنۍ جګړو د پیل سره هغه په 1990 کال کې افغانستان پرېښوده او فرانسې ته ولاړه. یعنی کله چې په افغانستان کې کورنۍ جګړې رامنځته شوې، کورنۍ بحرانونه او کورنۍ شخړې وې، افغانستان له سترو سیاسي ننګونو سره مخامخ شو. یعنی په داسې یو حالت و چې په هغه وخت کې ژوند کول په افغانستان کې ډېر زیات ستونزمن و. ټولو افغانانو په یو ډول تورتم او تیارو کې ژوند کاوه. نو په هغه وخت کې په 1990 کال کې مېرمن معصومه اسمتی وردک دې ته مجبور شول تر څو افغانستان پرېږدي او فرانسې ته مهاجرت وکړي. نو په 1990 کال کې د افغانستان پرېښدو ته مېرمن معصومه اسمتی اړ شول او له افغانستان څخه فرانسې ته ولاړل. او په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشوال، یعنی کله چې د فرانسې ته ولاړله په فرانسې کې تقریبا د لس کالو په شاوخوا عمر تیرېدو څخه وروسته په 2001 کال کې د فرانسې په مولوزا اشار کې مرشوال او عملته خبرته وسپارل شوه. یعنی اترونو زکونکو دا و زموږ او ستاسو د افغاني مېرمنې د ژوند په حق له معلومات کوم چې موږ او تاسو نن ورځ د هغې د ژوند په حق له بشپړ معلومات ترلاسه کړل، نو هیله ده چې په یو څه پوه سوي یاست او یو څه مو زده کړي وي. اوس هم د لوست په دې برخه کې راځو ستاسو د کورنۍ دندې پر لور باندې. ستاسو ټولو درنو زده کوونکو ته مې درې ډېر ساده او اسانه سوالونه چمتو کړي دي، کوم چې دغه درو سوالونو ته تاسو ټول درنه زده کوونکي به ځواب وایست او وروسته د هغه څخه به یې په خپلو کتابچو کې په منظم شکل سره لیکي. نو درنو زده کوونکو، ستاسو د ټولو لومړی سوال چې دی، معصومه عصمتي وردګ د زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه؟ تاسو ټول به درنه زده کوونکو به نن ورځې لوست د خپلو ځانو سره ګوري او وروسته د هغه څخه به د دې سوال جواب پیدا کوي چې معصومه عصمتي وردګ د خپلو زده کړو لپاره کوم هیواد ته تللې وه او کوم ډول زده کړې ترلاسه کړې. نوموړي په افغانستان کې د کومو دولتي دندې مشري کړې ده؟ او همچنان دویم سوال چې دی، ستاسو د ټول درنو زده کوونکو ده، د میرمن معصومه عصمتي په افغانستان کې کومې دولتي دندې سرته رسولې دي او کومې مشري په غاړه درلودله؟ همچنان دریم سوال پر لور باندې راځو، هغې د خپلو فعالیتونو لپاره کومې نړیوالې جایزې ترلاسه کړې؟ یعنی معصومه عصمتي وردک چې کوم فعالیتونه د خپل ګران هېواد افغانستان لپاره ترسره کړي دي، په خپلو فعالیتونو کې کوم ډول جایزې ترلاسه کړي دي؟ د هغو جایزو نمونه په خپلو کتابچو کې درسره ولیکي. نور نو درنو زده کوونکو، دا ستاسو د نن ورځې درس، هیله مند یم چې په یو څه باندې پوه سوي واوسیږي د نن ورځې د لوست پای دی. تر بل داسې درس پرې چې ستاسو درنو زده کوونکو په درانه چوپړ کې حاضرېږم. د الله په امان شه وخت.
د ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیا او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لاله تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لقبله ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز داخلي
د ازادي ملما
لیکوال، شاعر او هنرمند مستان روشن، ډیره مننه چې مرکه لپاره مو د ازادي رادیو بلنه ومنله. غواړم په سر کې اوریدونکو ته د خپل هنر په اړه اوس معلومات ورکړي. عمر مو څومره ده او په دې عمر کې مو څومره برخه هنر ته ځانګړې کړې او په هنر کې مو تر اوسه کوم د پام وړ کارونه کړې؟
خوشحال یم چې سیس مل مې یو ما سیس په برنامه کې شپږ سلویش یا وسلویش کال عمر به ولرم.
او په دې عمر کې شپږ سلویش کې څومره کال کېږي چې تاسو هنر ته مخه کړي او د هنر د سفر په مزلک مو یا د هنر د شروع په مزلک مو تر اوسه کوم عمده کارونه کړي؟
لودین صاحب مننه، شپ سوال دی وکړ. خو اول شروع چې موږ کړی په کلی د نوالانو او عزیزانو ملګری سره په شوق په بندارو کو په میلو په کوزدو په وادو کې تاسو بندارونو متللی او سازو سرو سره او سندرې وای دغه خپل خوشگزارنې مو کولې. بیا چې آرام آرام د هنر په مسیر او په هنر برسالت چې زده سوم پوه سوم چې دا خو شوق نه دی، دا خو یو رسالت دی، دا خو یو علم دی. موسیقی لودین صاحب ته وایم او اوریدون ته، موسیقی یو هنر نه دی، موسیقی یو علم دی. داسې علم دی چې وګوره په دې علم کې ادبیات سته، الهامات سته، احساس او امواج او فریکانسی سته، فیزیک او ریاضی سته، طول د شمیرو دی او د حرکات او د الهامات او د ادبیات او څو علم د یو ځای سوی دی چې دا موسیقي تشکیلوي. دا یو رشته نه دی، څو رشته علمي رشته دی. د دې حرکات طول فیزیکی حرکات دی، د دې حرکات او اجرا کول طول ریاضی شمیر دی. مثلا په یو آهنګ کې یا په یو فلم کې لورین صاحب په زرهاو نوت د موسیقي اجرا کیږي، په دې زرهاو نوت کې یو نوت چې اشتباه وایي، غلط وایي، په دې زرهاو نوت کې هغه یو نوت ځخه چې دا خپل په ځای کې نه یوما زبي ځای وایل څه ما به اصلاح کا. دا سی یو علم دی ستا غوژونه تا ته وایي چې دا هغه ځای مثلا هغه ځای ژغ یا بو نوت د موسیقي یا بو فریکانس د امواج خراب و هغه باید چې اصلاح سي. دا سی یو اساس علم دی.
چې تاسو درک کړه روشان صاحب چې موسیقي یا هنر نه یوازې دا چې هنري کار دی بلکې یو مسولیت دی د ټولنې په وړاندې د ولس په وړاندې، نو بیا مو دغه هنر یا دغه مسلک لا پسې پیاوړی کړ او لا مو پسې ګړندی کړ، نو وروسته چې بیا په رسمي ډول په مسلکي ډول هنر ته راغلی د هنر ډګر ته کوم سندرې مو ویلي؟ څومره سندرې؟ لومړنۍ سندره مو کومه یوه وه او وروستۍ یوه مو چې ویلي وي هغه کومه یوه وه؟ او موضوع د سندرو یا د شعرونو موضوع په کومو مسایلو راڅرخېده؟ ځکه ما چې څومره معلومات کړي تاسو تر ډیره سولې ته، ټولنې ته، د ټولنې سوکالۍ ته سندرې ویلي.
لودین صاحب د موسیقي د لحاظ د خپل موسیقي د آلاتو د لحاظ زه اکاډمیک نه یم، زه اماتور یم او دومره زده یم چې خپل سندر د لپاره موزیک ووایم. دا موسیقي خو اول چې غته علم دی او د دې پوېدو ډیر پانتونونه باید چې سړی وجرابه کې په یو څلور کال پانتونه سړی نسول چې موزیسیان به وسي. دا ډیر غته علم دی او دومره چې ما زده شوی دی خپل د سندر د لپاره کول شي چې هارمونیا یا بو کیبورډ ووایم او په استودیو کې اوس د ټکنالوژي چې په کمپیوټر کې چې اوس د سافټویر څخه استفاده کوي زه په کیوبیس کې یو نرم ابزار دی شاید چې تاسو د رادیو کارمندان وپیژنئ، په کیوبیس کې یو تقریبا و شپته او یا پیسه د بلدیت لرم چې ارنج کوم او زه چې په دې رشته چې متوجه شوم چې دا خو یو غټه رسالت دی، دا د انسانانو پیغام دی د صلح او د ورورولي او د یووالي او د مهربانی او د ترحم او هنر دی. بیا ما په دې لارې چې شروع کړه اول سندره چې ما وایلې دی پرازه د پرا ولایت ما په پرا رادیو کې د مواد مخدر د نکاریدو مبارکه ما یو سندره وایلې دی. ما تو سندره چې د شیرونو خپل جوړوم په پارسی ژبه په دری ژبه جوړوم د دې لپاره چې په پښتو کې او په قاموس کې او مذکر او مؤنث کې ډیر او حال او گذشته ډیر پیچیدګی شته د دې لپاره په هغه ژبه په د شعر د لپاره لاس نه وایم چې خرابي ونه سي. او دیگر نه کار مخدرا را مورفین تباه کرد نسل سبا را دا ورین سندره چې په پرا رادیو کې ما وایل دی بر سندره د فراد دریا سره د کوچه په سریال کې د افغانستان رادیو تلویزیون بغه ملی تالار که التما وایلی هست د کار د پاره کار کار دنیا به انترنت رسیده است ما تا به حال بی سواد ده په دریس سل دغه د شپارس کار که ولس کاله مخ که د فرادریا سره په یو کنسرت که ما اجرا کړی دی.
او دا سندره چې تاسو وایي تاسو تر اوسه ویلی دی شعر هم خپل کوي کنه د نور شاعرانو شعرونه مو پکې انتخاب کړی دي کمپوز برخه کې در سره څوک همکاري کوي کنه هغه کارونه هم خپل مختوړي
بس تر اوسه خو نو شعرونه ما خپل دي کمپوزونه ما خپل دي چا سره همکاري مون دي اخیستلې او موزیک بعض وخت اوس خپل شروع کړم چې موزیک کارنج وکوم د مخه د ایرانی هنرمندانو ته او په کابل چې و مالته امان عثماني از مدیر ملګری و شمودسیان دی هغه ته ما ډیر سندری مو ورکړې دي چې ما ته ارنج بو وکي خو نو بس بیشتر زه کوشش کوم چې خپل شعرونه وای د دې لپاره هغه شعر چې زه غواړم نور شاعران نسول چې ما ته جوړ وکي هغه جملې چې زه غواړم استفاده وسی هغه پیام چې زه غواړم خلق ته واستوم اغه اخری سندرونه چې ما وایلې ده دوه سندره ده یو دغه دی چې گر خراسانم گر افغانم همینم کابل و بلخ و بدخشان هم همینم یو دغه دی یو بل دغه دی چه اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چرا نخوانم. دا دو سندر آخرین سندر دی چه ما وایلی دی اوسم پر نور سندرون کار کوم. یو سندر دغه دی حرف بزن سکوت را بشکن، صوبت از صلح و صفا کن، با همه عالم و آدم جشن همزیستی بپا کن.
بله کله نا کله ډیر اسانه هم وی چې تزان ته شیر ولیکې بیا خپل سندره کې زکه هغه شیر داسې درته لیکي چې تا ته سندره کول اسانه وی کنه. کله نا کله د شیرونو خو هغه چپی وی، ځینې کسان مثلا د نهو چپو یا د یو لس چپو شیر خوایي غزل خوایي نظر دی ته چې سوار لس یا شپاړس چپی وی یا هغه هجاګانی وی چې په دری کې هجا ورته وای. نو که تاسو ځان ته خپل شیر جوړوي بیا سندره کوي، دا معنی چې یو څه خپل کار اسانه کوي. ځان ته لمخ کې نه داسې شیر لیکي چې تاسو یې په اسانه وویلای سي، ترنم کړای سي، یا مثلا په سندره کې وایي. شیرونه تر ډیره کومو شایانو متاثر سوي؟ آیا دغه ناخوالې چې تاسو په تیرو څلورو کلونو کې وګاللې، تاسو په افغانستان کې وایي فعالیت هم درلودل، افغانستان بیا لاړې، هجرت هم که اوس په ګاونډي هیواد ایران کې، هلته هم داسې هیواد دی چې د هنر موسیقي په کې ډیر قدر نشته، آیا دغه حالاتو هم ستاسو شاعري او ستاسو دغه هنر متاثر کړی دی؟ داسې سندرې مو هم ویلي چې دغه حالات مو په کې انځور کړي.
خو نو اولودین سا طول از ما سندره دا پیام ورسرسته و گره پا دی موسیقی که مثلا زموش دوست پا افغانستان که تقریبا لس که دولس رشته موسیقی لرو چه پا افغانستان که مثلا دا پانتون پا ریاست موسیقی که دوی رسمیت لری، یو دا لوگر ساز دی، بل غرانی پشتو دی، دا غرانی ساز دی، دا پشتو ساز دی، یو مخصوص اخپل پشتو موسیقی دی، یو کوالی موسیقی دی، یو محفلی موسیقی دی، یو پاپ موسیقی دی، یو فولکلور موسیقی دی، یو موزیکال دی، دغه چې زنگ خطر و شبکه خنده چی وای د موسیقی سره بس تنظامیز پیامونه هستی، یو مارش موسیقی دی چی اردو پاوچ که استفاده کهی دغه پدی طولو که اغا پاپ موسیقی چی دی جهانی دی، طول خلق د دنیا د نړۍ دغه پاپ موسیقی چی استفاده کهی. زه هم اغا پاپ رشته دنبال کری و ما باغا کار که و ما خونو موسیقی یو دغه رپ موسیقی دی او چی پیدا سوی دی، اول دوی امریکایی تور پوستان رپ وایل دی چی داسه یو روان ساز دی، پدی که جر جر خبری کهی خپل مطالب و خپل پیام مخاطبین ته استی، او ټول دا چې دی مبارزی دی، ټول چې د حقوق د انسانانو د ازادي بیان د پاره دی. خو نو هغه هنرمندان چې شو په دغه مسائل چې د رسالت په مسائل چې شو پریږدي، دوی ټول هنر سیاسي کیږي او مردمی کیږي. په هر سندره کې مثلا دا آخرنی سندره چې ما وایل دی گر خراسان پارسی دی، وګوره د شددی طول شعر زتا ته وایما، تعصب و جهل و نژاد و قوم پرستی همه عمله کرده است به تار پودم، زده بنیاد مرا ویران کرده، مرا آواره و سرگردان کرده، مرا شرمنده به پیش خلق و عالم، زده بی هویت و بی نشان کرده. این کدام رسم و فرهنگ است؟ این که بر من آر و ننگ است، ملت آزاده من تومه ایله و رنگ است. گر خراسانم گر افغانم همینم، کابل و بلخ و بدخشانم همینم، من نژاد آریانای کهنم، کندهار و غزنی و هرات و بامیانم همینم، مثنوی و معنوی گنج من است، مطلع‌های شعر و آهنگ من است، این وطن با مردمان مهربانش افتخار و عزت و ننگ من است. داز ما آخرینی سندری دی
چه
ما وایده
واقعا چه ملی احساسات او دی یوالی او یوالی تا غک کول دا پکل ورای خکاری خارتو منویل چه لدی ورسته یو تحولاتونه کوم متاثر شوه سندره کراته شعر وایي شیر تاسو په ذهن کې وی؟ البته دا چې تاسو راغلی په افغانستان کې هنر باندې بندیز ولګید، موسیقي باندې بندیز ولګید، بیا تاسو راغلی راکډوال سوی ایران ته، په ایران کې هم تاسو وایي چې د هنر قدر نشته، د سندرغړی قدر نشته. آی له دغه حالاتونو متاثر کوم سندر یا کوم شیر مو لیکلی چې غوړی سندر یې کوي؟
سندر سوی دی لودین صاحب، سندر سوی دی. اوس اغم تا دکلمه کوم، اگر بخوانم از چی بخوانم، اگر نخوانم چی را نخوانم، اگر گریزم چی را گریزم، اگر بمانم کجا بمانم، برای رفتن رای ندارم، برای ماندن جای ندارم، برای زیستن آل و هوای، برای خوردن نان ندارم. من از محبت چیزی ندیدم، از مهربانی نشد نصیبم، در جنگ و وحشت خسته گشتم، از صلح و وحدت هیچ نشنیدم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. من در بهاران سرد و خزانم، من در بهاران سرد و خزانم، اسیر ظلم جبر زمانم، ویرانه ساخته است میهنم را، آواره و بینام و نشانم. باید بخیزم، باید بتازم، باید خودم را از نو بسازم. لودین صاحب، ز یو انسان یما پا افغانستان که پیدا سوما و غد سوما، دومر دست مو چی کرده ام، دومر ازده ام چه لیک وکم و خبر وکم و جوان وکم، او اکادمیک تحصیلات مو نشده، اما دومر پا دی شرعات که زن مو آیار کرده چه ده کامپیوتر سه استفاده کوما، ده سافتیار سه استفاده کوما، ده نره سر ارتباط لروما، ده رسانوی سر ارتباط لروما، او دومر کول توانی دوم چه خپل جغ دنیا تا ورسوما و مخاطبین تا ورسوما. اوس وګوره از موش په وطن کې، از موش وطنداران، از موش عزیزان، از موش قومان را غلی دی، موش تا وای چه تاسو حق نلری چه خبر و که، حق نلری چه سندر و وای، حق نلری چه پا وطن که پاتسی، حق نلری چه در وطن سولار سی. آقا سه جوان چه موش وارو، آقا احساس چه موش لرو، آقا موش تا زمینه ندی برابر. او دومره درک چی مثلا از موش سره دی، دومره احساس چی از موش سره دی، یو سره چی دو از موش پا سطح ندی، ما تا رازی نصیحت که یو بر ما بندی آلتا رازی آلتا برنامه جوره ای. و زوائی ما ورو را زو تا خو یو را کمی، تام یو انسان، زام یو انسانیم، خو زه دا استعداد لرم، پا دی لار که زه کوشش کوم، پا دی لار که زه غوارم چه خدمت وکوم، پا دی لار که زه غوارم چه پیام ورسوم. و تا ما نمینی، ما نپریشدی، تمام په د نورو په سترګې ویني، ته فکر کوي چې زه یو ګناهکار سړی یم، یو فاسد سړی یم، یو بد اخلاق سړی یم، خو زه داسې نه یم. خو نه، دا زما ټول کردار دغه دی چې ته اورې، ته وینې د دګر سره، د انسانانو دپاره، د سوله دپاره، د ورورولي دپاره، د یووالي دپاره، د مهرباني دپاره زه فعالیت کوم. خو ماته اجازه نه راکوي، ماته وایي چې ته وپرسه د دې کار چې دا مسلک چې ته لرې لاس واخه.
او دغه کومه ورستۍ سندره مو چې کړې، چیرې چې تاسو ماته ډیپلوما کړ، چې تاسو نه په وطن کې ځای لري، د پاتې کېدو لپاره هم هیله نشته، کې تېختې د تېختې لپاره هم ځای نه لري، بل اخر راغلی تاسو یو غراوی یو انتخاب کړی، راغلی گاونډي ایران ته، دلته په ایران کې مو څومره وخت وشو، او د کډوالۍ ژوند او هنر څنګه دواله سره مخ ته وړي؟ ځکه کډوالۍ خو خپل ستونزې لري، په ایران کې فشارونه دي، او دغه راز په کډوالو باندې ورستر بلې اپیل اولویږي. تاسو دغه دواله څنګه سره مدیریت کوئ؟ ځکه تاسو داسې ښکاري چې په کډوالۍ کې په سختیو کې هم هنر نه دی هیر کړی، او خپل مبارزې ته ادامه ورکوئ.
لودین صاحب، دا مبارزی چې زه کوم، فکر نکوم چې په ټول افغانستان کې دومره سختی، د مادي سختی، د مسایلو، د اقتصادي دومره سختی ولري. زه په ایران کې دوکانداری کوم، زه خپل دم دوه درې میاشتې چې په دوکان کې هم نه زوم، شارت هم نه زوم، بیریږم چې ما به ګیر نه کې، دیپورت به نه کې. او زما کډوالي هم چې سوی دی، دا زما د هنر دپاره سوی دی. زه کم سیاسي مشکل په وطن کې نه لرم، کم خیر ملي خیانت مو نه دی کړی دی، چا مو نه دی وژلې دی، چا زما سره مشکل نه لري، د طالب سره مشکل نه لرم. یوازنی زما ټکر د طالب سره دغه دی چې هغه زما د هنر مخ نیولی دی، زه خپل د هنر دپاره هغه وطن مو پریسی ودی، مهاجر سوی هم د دې دپاره چې دا زما رسالت دی. زه پنځه ویشت کاله په دې مسله کې مفعالیت کړی دی، دومره ما ځان آماده کړی دی چې زه کولای شي چې نور بشر ته نور وادونه ته پیغام ورسوم چې راسي مشتاسو ټول انسانان یو په یو سلو هو ورولوالی په دې نړۍ کې ژوند وکړو. خو نو متاسفانه زموږ په وطن کې 45 کال دی چې جګړه روان دی، د هیڅ ارزش چا نه مني. هر چا چې ټوپک ور سره وو، نفر ور سره وو، زور درلو، هغه حاکم دی. هر څوک چې دغه د لاسه کیږي ستا په سر کیږي، هیڅ خدمت او خدمات هم تاته نسول چې وکړي. خو نو راسه ته گزاره وکړه. دلته 4 کال دی چې زه خپل کورنۍ سره په ایران کې راغلی یم. لودین صاحب، د ایران د پیسو سره 100 میلیونه تومنه زه د ویزې پیسې ورکړې یم. 100 میلیونه تومنه دا به ډالر به وکړي، 1000 ډالر به کیږي.
بله بله، بدمرغه چې نه یوازې تاسو بلکې زرګونه نور افغانان هم په ورته برخلیک په ګاونډي هیوادونو کې البته لزګونه زره پراته دي، ژوند ډیر په کړاو تیریږي او راستر بل په فشارونه هم زیاتیږي او بیرته افغانستان ته ستنول کیږي. افغانستان کې هم شرایط داسې دي چې د کار روزګار شرایط کم دي او دغه راز د مشتدن امکانات هم کمزوري دي. روشن صاحب، راځي چې لږ زره عمومي خبري وکړو او تاسو له شخصي ژوند او کار لږ زره اخو لاړ شو. تاسو یادونه وکړه چې تاسو یو ټولنیز رسالت په غاړه لرئ او 25 کاله مو کار کړی دی او غواړي چې اوس خپل پیغام نورو کسانو ته ورسوي یا نورو کسانو ته د پیغام رسولو دغه ورتیا درکې پیدا شوه. طالبانو هنر موسیقي دا منه ګرځول، البته موسیقي منه ګرځول په افغانستان کې، تاسو فکر کوئ ټولنه ولې موسیقي ته اړتیا لري؟
وګوره لودین صاحب، یوازنی ژبه په دې دنیا دا موسیقي دی چې هیڅ تعصب او تبعیض پکې کې نشته. په موسیقي کې په یو اوکتاف کې 12 نوتونه شته چې و نوت دی، و ناران دی، 15 مادي دی چې دا 12 نوت دی. موږ تاسو افغانستان، پاکستان، هندوستان ساری ګاما پادانی سا وایو، ایرانیان دوری می فاصله سی وای او په انګلیزي ژبه کې سی دی سی ای بی ای اف جی وای، دا سی نوم دی. په دې یو اوکتاف 12 نوتونه کې او شپږ نیم زره ژبه دی په دنیا کې، 15 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، 10 زره دی، او دا د انسانانو ژبه او نور د پرندگانو، د طبیعت او د باد او طوفان او باران او رد و برق او د ټول په دې طبیعت او په دې کیهان هر سوچ موجودیت او کتله است او د دې موسیقي سره گزاره کوي او دا موسیقي د دې ټول سره خبرې کوي. ګر سره په دې کې هیڅ تعصب او تبعیض نشته. انګلیسي زبان هم د دې 12 نوتو سره خپل ژغ پورته کوي. فارسی ژبه، اردو ژبه، پښتو ژبه، ترک ژبه، عرب ژبه، په دې ټول نړۍ هر چی ژبه دی، د انسانانو، د حیواناتو، د پرندگانو په دې ژبه کې د دې سره بس یو لاره دی، یو نوت دی ور سره خبرې کوي.
بله،
دا طبیعت ژبه دی او بعضی هنرمندان او بعضی مورخین وایي چې دا د خداوند ژبه دی موسیقي. د دې لپاره چې د هیڅ چا سره تعصب او تبعیض نه لري، هیڅ هنرمند د موسیقي یا د سینما یا د نقاش یا د نویسنده تر اوسه د چا وین توی نه دی کړی دی، قتل نه دی کړی دی، ملي خیانتونه نه دی کړی دی، جنایت نه دی کړی دی، بشري جنایتونه نه دی کړی دی. همیشه دوی هر چا خپل په مسلک کې، خپل په رشته کې، مسلک ما رشته چې دی ملي او حماسي او انساني رسالت دی. زه کوشش کوم چې د سولې او ورورولۍ او شفقت او مهرباني او مبارزه لپاره پیغامونه ورسوم. یو بل هنرمند بل غواړي چې خلکو په یو اوتاق په یو بندر کې شاد ووسی، یو بل هنرمند غواړي چې خلکو خنده بو وکي، یو هنرمند غواړي چې مذهبي خلک ته ځان شاوخوا کې ټول کې د پیغمبر مبارکه سندره وای، د خداوند مبارکه زنده سندره وای، د اصحاب مبارکه سندره وای. خو هر یو خپل مسلک، خپل هدف ته دنباله، خپل پیغام رسوي. خو نو زما نظر دغه دی چې موسیقي یو جهانی ژبه دی.
طالبان له هنر سره مخالفت نه کوي، له شعر سره مخالفت نه کوي، فقط د دوی مخالفت البته هغه فقهي مسله ده چې دوی وایي چې خپل د موسیقي غږ او دغه د موسیقي اواز یا میوزیک په مجموع کې دوی وایي چې په اسلام کې معنا ګرځول سوی دی او د نبی علی سلام هغه حدیث راوړي. که څه هم دا موضوع چې موږ علما او نوریدلې اختلافي موضوع ده، ټول علما په یو خلو نه دي چې موسیقي د حرام وي. ځینې وایي چې حرام ده، بیا ځینې وایي چې نه، موسیقي لکه څنګه چې د طالبانو لخوا تعبیر شوی، تفسیر شوی، هغومره حراموالی په اسلام کې نه دی راغلی. په هر حال هغه موضوع به پرېږدو. علما او ته دغه طالبان یا د طالبانو پلویان یا افغان ځوانان چې دا مهال مشاعره جوړوي، په مشاعرو کې مثلا دوی زی ترنمونه کوي، موسیقي ورسره نه وي، ما خپل شعر ترنم کوي، سندریس کوي. دغه راز د ودونو په محفلونو کې دوی مشاعره جوړوي، هلته دوی ترنم کوي. د هغه ترنم چې پکې موسیقي نه وي او د هغه ترنم چې موسیقي ورسره وي، د موسیقي آلات ورسره وي، د دوه ترمنځ توپیر څه ده؟ او آیا د اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې روان ده په موسیقي باندې فکر کوي ناوړه اغېز کوي، او کنه فکر کوي موسیقي او هنر د هر څه پر خپل ځای دی، فقط بڼه بدله سوي، اوس موسیقي ورسره نشته، ځوانان راځي بدون له موسیقي نه خپل غزل زمزمه کوي، د کلمه کوي او ترنم کوي.
ولودین صاحب خو نو حبیب رحمان ګلون هغه سندره خو باوریدل د غلکان چې وایلې دی، خو نو اوس ویني چې طالبان چې سندره وایي، خپل ترانه چې وایي، نور اندوالانه د خپل ګلون سره د ریتم پر ځای جاخ پورته کوي، حلول کوي، خدای نه دی اوریدل هغه خو موسیقي دی، موسیقي جاخ ته وایي، هر جاخ ته موسیقي وایي، د هر د باد جاغ موسیقي دی، د دیوانات جاغ موسیقي دی، د باران جاغ موسیقي دی، خو موسیقي دا د طبیعت ریتم دی، هر موجود خپل ځان سره موسیقي لري، خو نو بی موسیقي نه کیږي. لودین صاحب اوله پیره چې د امارات رانه په اوله پریس کانفرنس د زبولا مجاهد خو نسو ماته چانس برابر نسو، په دومره پریس کانفرنس کې زما ځان ورسول په دغه کاسر مرمرین کې د مجاهد صاحب سره ما مصاحبه وکړ چې مجاهد صاحب د هنرمندان د موسیقي او سینماګران آینده به څنګه کیږي، شاید چې تاسو هم دا مصاحبه اوریدلې وي. خو نو مجاهد صاحب وایي چې هر څه چې شریعت به ووایي. بیا زه دوه پیره زه تللی وم اطلاعات فرهنګ وزارت کې، هلته معین صاحب د فرهنګي د طالبانو فکر وکم چې د سید صادالدین آغا په نامه و د قندار و، دوی ته ما تللی چې متوا چې تاسو وکړم، ما چې زه مستان روشن نومې جمع او قندرغاړې، ما ما تل چې څه زده ده، رباب دې زده ده، هارمونیه که تابله دې زده ده، ما ول چې زه د کمپیوټر سره کار کوم او موزیسان یم. د دې په بغل کې بل طالب مولا ناس او متوا چې دې پسې ما ګرځا ورسه په پتو خپل شو بابا کا، ما ول چې مولوی صاحب زه شوغی نه یم، زه یو ملي سندرغاړ یو، حماسي سندرغاړ یو، زه غواړم چې خپل ملت ته پیام ورسوم. او د موی فرنګیان پوه سره متوا چې تاسو ښه خبرې کوي، ول چې موږ د جاوید افغان په نامه یو چا د افغان فلم پریاسات کې موږ ګمارېدل یاس، اوس موږ پاتې یو چې موږ غواړو چې تولید وکړو، فلم جوړ کړو، سریال به جوړ کړو، اوس موږ پاتې یو چې څنګه به وشي. امارات خو شته اجازه نه راکوي چې په فلم کې راسي، او په فلم په سریال کې هم چې شزه نه وي هغه فلم کو نتیجه نه راکوي. بیا ما ول چې موین صاحب یوازه د شزو نبود په فلم کې مشکل څنګه نشته چې د موسیقي په یو فلم په یو تصویر چې موسیقي به نه و، د موسیقي مات چې نه وي هغه مړ تصویر چا نه ویني، هغه خو مخاطب ته هغه لیدون ته استلې کوي چې موسیقي ورسره نه وي، دا خو لازم او ملزوم ده، او موزیک او تصویر دا لازم او ملزوم ده. یوازې دوی با چې یو ځای به وسی وګوره، ستاسو رادیو یو بګراند لري، د ازادي رادیو یو بګراند لري، هغه یو موزیک دی.
بله،
هغه موزیک سوس خبر، سوس اخبار یو موزیک لري، هر برنامه یو موزیک لري، از سوس اوریدونکو په هغه موزیک کې پیږي چې دا موزیک د کوم برنامه د کوم خبر بګراند دی. په تلویزیون په تصویر کې هم دغه څه دی، خو نو دا ټول لازم او ملزوم دی، ضرورت دی، دا په تعصب نه کیږي. هغه هنرمندان چې مثلا فحشا کوي، هغه هنرمندان چې مثلا مبتذل موسیقي هنر لري، هغه نه باید چې دا هنرمندان چې روغ هنر لري ورسره په یو سترګې وبیني.
کور ودان روشن صاحب ډیره مننه، سلامت اوسئ. دا چې د ازادۍ رادیو د ازادۍ میلم اپ پروگرام کې را سره حاضر شوی، کور ودان بس ستاسو وسندره او رول اوریدونکو سره هم مخخه کوو. کور مو ودان، تر بل خبرونې مو علامل شه.
تو نش خالگرم نیمان داشت افغاندم و نی سرکش و ایرانگرم نیمان اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نیمان اتم را ساختم نی تانک و ماین را ساختم نیمان صدای هسته ای نی روین را ساختم نیمان صدای هسته ای نی روین را ساختم آستار خاک میهنم در آسمان این جهان بنیاد ظلم را مشکنم من اصل تاغوت شکنم آستار خاک میهنم در آسمان
دی آزادی رادیو اپلیکیشن له پلی استور څخه ډاونلوډ کړئ فلټر او سانسور نه لري ان پدې رو انټرنیټ کار کوي یوازې په یو کلیک سره آزادی رادیو صاف او روانه واوري چلیږي ساده زموږ په نوې اپلیکیشن باندې